دا مشال رادیو ده دا محل په پېښور کې د غرمې دولس او په کابل کې یولس نیمې بجې دي. نن د پنجشنبې زیارت ورځ ده او د 2025 میلادي کال د جنوري 23 نیټه ده. زه احمد شاه زمیم او د مشال رادیو په روانه ګړۍ کې تاسو هرکلی کوم. په دې خبرې ګړۍ کې مو د قبایلو خیبر پښتونخوا افغانستان او نړۍ په اړه رپورټونو سره سره شننې تبصرې مرکې او ځانګړي راپورونه هم درته راوړي دي. خو لومړی د سیمې او نړۍ خبرونه له ګلایا زه اورو.
ستړي مشه لومړی د خبرونو سره ټکی د خیبر پختونخوا حکومت د کورمې د سولې تړون د لاسلیک کوونکو جرګې رابللو پریکړه کړې. د ملي جمهوري غورځنګ مشر محسن داوړ وای د دړکو باوجود اوسهوالو طالبانو په اړه خپله بیانیه نه بدلوي او امریکا د حوثي یاغنو ډله د بهرنۍ ترهګر سازمان ګرځول لپاره پروسه پیل کړي. د خبرونو تفصیل د خیبر پختونخوا حکومت پرون پریکړه کړې چې د کورمې د سولې تړون د لاسلیک کوونکو یو جرګه رابري. د پاکستان جیو نیوز او دان رسنیو پرون خبر ورکړي چې د کورمې پر حالاتو د خیبر پختونخوا اعلی وزیر علي امین ګنداپور په مشرۍ کې یو غونډه وشوه چې پکې چیف سکرتر د پولیسو مشر او نورو چارواکو ګډون وکړ. په غونډه کې پریکړه وشوه چې د کورمې د سولې تړون د لاسلیک کوونکو یو جرګه راوبلل شي او د تړون د عملي کولو لپاره ورته خپلو ذمہواریو یادګیرنه ورکړل شي. په غونډه کې دا پریکړه هم وشوه چې په کورم کې به د کلو په کچا کمیټي فعال وي. دا په داسې حال کې ده چې په کورم کې د مال لیږدونکو اګاړو قافله پرون د جنوري په 22 لټل څخه د ضلع مرکزي ښار پاړه چینارته ورسېده. دا تر هغه سوده چې د کورم په بګن کې د پاکستان د امنیتي ځواکونو د عملیاتو پر مهال هلته د مهمو ځایونو واک ترلاسه کړ. دا په داسې حال کې ده چې د جنوري په لومړۍ نیټه د خیبر پختونخوا حکومت په منځګړیتوب د سولې تړون پر کېدو سربېره لا هم لارې تړلې پرتې دي او ترېګلتیا پای ته نه ده رسېدلې. د ملي جمهوري غورځنګ یا نېشنل ډیموکراټیک موومنټ مشر او قومي اسمبلی پخوانی غړی محسن داوړ پر مشرۍ ته ویل چې طالبان د ده د وجلو نیت لري. د ګوند مشر محسن داوړ زیاتوي چې د پاکستان امنیتي ادارو د ته ویلي چې افغان طالبان د ده د وجلو قصد لري. نوموړي زیاته کړه چې د وسلوالو طالبانو په اړه خپله بیانیه نه بدلوي او د ده دریځ ډېر ښکاره دی. محسن داوړ پروسږ کال د جنوري په وروستو کې د شمالي روسان په میرانشاه کې په یو برید په ترڅ کې ټپي شوی هم و. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن پرون په کراچۍ کې په یو راپور کې لسین صوبې څخه د هندوانو په کړي کولو اندېښنې څرګندې کړې دي. د کمیشن راپور له مخې لسین صوبې څخه په لسګونو هندوانو کورنیو بیلابیل وجوهاتو له وجې هند ته کړه کولو ته اړ شوې دي. د کمیشن مشر اسد اقبال بټ د راپور وړاندې کولو وروسته مشال رادیو سره په خبرو کې ویل چې په صوبه کې هندوان د عقیدي اقتصادي ستونزو ترڅنګ نورو مشکلاتو له وجې هند ته په کړه کولو مجبور شوې دي. د زیاته کړه
یہ لوگ مائیگریٹ کر رہے ہیں
خلق کڑی کوی او دهغی اصل وجدا دا چې یو په دوی مذهبي توګه فشار سیوا کیږي. مسله کده پاکستان او هندستان وی یا که په هندستان کې د بابری جماعت پیخه کیږي دهغی د دې هندوانو سره هیڅ تعلق نوي. دلته په هندوانو حمله شروع شي.
بلخوا د بشیرګونو لپاره د سند صوبې د اعلی وزیر سلاکار راجویر سنگ غونډې ته په خپل وینا کې ویل چې حکومت د لګکې حقوقو خوندي ساتلو لپاره اقدامات پورته کړی دي او په دې لړ کې ځینې پروګرامونه هم پیل کړی دي. په پاکستان کې د 2023 کال د سرشمېرنې لمخې شاوخوا 15.2 میلیون هندوان په هغه هیواد کې ژوند کوي چې زیات شمېر یې په سند صوبې کې دي. په پاکستان کې د پولیو مخنیوي پروګرام پرون ویلي چې په هیواد کې په روان 2025 کال کې د پولیو یا ګوزن لومړی پیخه په ډیر اسماعیل خان کې ثبت شوې ده. د پولیو مخنیوي پروګرام پرون په بیان کې ویلي چې د ډیر اسماعیل خان له چر سیمه کې یو ماشوم په پولیو رنس اخته شوی دی. په بیان کې راغلي چې 2023 کال کې په ډیر اسماعیل خان کې د ګوزن یو لس پیخه ثبت شوې وي. همدا غشان په هغه کال کې په خیبر پختونخوا کې 2 ماشومان د پولیو په رنس اخته شوي وو. تیر 2023 کال کې په پاکستان کې د پولیو د مثبتو پیخو شمیر 3 و. پاکستان او افغانستان د نړۍ هغه هیوادونه دي چې پکې لا هم د پولیو وایرس موجود دی. داعش خراسان څنګه پرون د افغانستان په تخار ولایت کې د یو چینایي د وجلو ذمہواري ومنله. په تخار کې طالبانو چارواکو ویلي چې د لی په نوم یو چینایي وړ مشپه دشت خلاب ولسوالۍ ته په لار کې وجل شوی دی. دا چینایي چې ویل کېږي د قانون کارګر وو له خپل اژباړونکي سره روان وو خو د اژباړونکي ته په دې پیخه کې زیان نه دی اوښتی. تر دې مخکې د تیر کال اکتوبر په میاشت کې د افغانستان سرحد ته نږدې د تاجکستان په خاوره کې په یو برید کې په ترڅ کې یو چینایي وجل شوی وو او څلور نور ټپیان شوي ول. او امریکا د ایران ملاتړ لرونکي حوثی یاغي ډله د بهرنۍ ترهاګر سازمان په توګه د بیا اعلانولو پروسه پیل کړي. ولسمشر ډونالد ټرمپ په خپل لومړي دور کې حوثی ډله د بهرنۍ ترهاګر سازمان په توګه ګرځولې وه. سپینې ماڼۍ پرون د جنوري په 2 په بیان کې وویل حوثیان چې د ایران سپاه پاسداران انقلاب قدس واک لخوا یې ملاتړ کیږي، کوم چې په ټوله نړۍ کې ترهګري سازمانونه وسله وال کوي او روزنه ورکوي. له 2023 کال راهیسې په لسګونو ځله د امریکا سمندري جنگي کښتۍ ډزې کړې دي چې د امریکا ځواکونو ژوند یې خطر سره مخ کړی دی. په بیان کې حوثیانو ته د انصار الله په نوم هم اشاره شوې، هغه نوم چې د سختدریز ډلې لخوا کارول کیږي چې د 1990 لسیزې راهیسې یې په نړیواله کچه پیژندل شوي یمن حکومت پر ضد جګړه کوي. دا تر دې مهال د مشال اړې خبرونه
خبرنمو له مشال رادیو څخه واوریدل چې ګلایاس وړاندې کول. کچيري د مشال رادیو د رواني غړي تر پای پاتسي نو دا ریپورتونه اوریدلای شي. د خیبر پښتونخوا حکومت د کرمي پر حالاتو د جرګې وربللو پریکړه کړې ده. د ملي جمهوري غورځنګ مشر محسن داوډ وایي د طالبانو پر ګواښونو سربیره خپل بیانیه نه بدلوي.
کاره دا خبره همیشه کړی ده چې د دې په یو جایزه طریقه د ټوپک په زور هلته ناستی، نو دا د بیانیې اختلاف دی. دا خو مطلب دا ده چې
د خیبر پښتونخوا سرکاري ملازمینو د حکومت لخوا د پنشن کمولو پر ضد احتجاجي مظاهره کړې ده. هغه وایي
دا زمونږ د ژوند اخري سخاره ده، نو موږ وایو چې دا ژوند ډېر زیات مشکل دی. کوڼډ او د راغه خطي ته پته لګي چې په کیا باندې سخته تیر شي او تیریږي، په دې کې ډېرې کوڼډې رنډې دي.
او پروان خبرونه کې به دا هم واوري چې په کراچۍ کې د باچا خان د ژوند او فلسفې په اړه یو غونډه وشوه.
د باچا خان ژوند بیسیکلی دا دی چې هر انسان په دې پوه شي چې دی آزاد دی، دی د خپل فکر مالک دی، دی د تعصب نه بار شي، دی د امتیاز نه بار شي.
پر دې سربیره په روان خبرونه کې یو شمیر نور موضوعات هم لرو. له مشال رادیو سره اوس زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. اوس راځو د راپورن پر لور. لکه څنګه چې مو په خبرونو کې مو اوریدل، د خیبر پښتونخوا حکومت د کرمي پر حالاتو د جرګې رابلل پریکړه کړې ده. په دې لړ کې پرون د اعلی وزیر په مشرۍ کې د لوړپوړ چارواکو غونډه وشوه. په غونډه کې ویل سوي دي چې د کرمي د سولې تړون لاسلیک کوونکو جرګه برابرلی او یادګیرنه پورته کوي چې د تړون عملي کولو لپاره خپل کردار ولوبوي. په همدې حال کې پرون په خوراکي موادو بار د ګاډو یو قافله د کرمي مرکزی ښار په اړچنار ته رسیدلې ده. په دې اړه نور حال ګلای ازرا کوي.
د خیبر پښتونخوا حکومت پرون پریکړه کړې چې د کرمي د سولې تړون د لاسلیک کوونکو یو جرګه رابلی. د پاکستان جیو نیوز او ډان ټلویزیون رسنیو پرون خبر ورکړی چې د کرمي پر حالاتو د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر علي امین ګنداپور په مشرۍ کې یو غونډه وشوه چې پکې د صوبې لوړپورو چارواکو ګډون وکړ. په غونډه کې دا پریکړه شوې چې د کرمي د سولې تړون د لاسلیک کوونکو یو جرګه راوبلل شي او د تړون د عملي کولو لپاره ورته خپلې ذمواریو یادګیرنه ورکړل شي. دا په داسې حال کې ده چې د جنوري په لومړۍ نیټه د خیبر پښتونخوا حکومت په منځګړیتوب د سولې تړون پر کېدو سربیره لا هم لارې تړلې پرتې دي او ترنګلتیا پای ته نه ده رسېدلې. په دې غونډه کې دا پریکړه هم شوې چې په کورمه کې به د کلو په کچه کمیټې فعالوي. دا په داسې حال کې ده چې په کورمه کې د مال لیکدونکو ګاډو قافله پرون د جنوري په 2 لټل څخه د ضلع مرکزی ښار پاړه چینار ته ورسېده. دا تر اغیر سوده چې د کورمې په بګن کې د پاکستان د امنیتي ځواکونو د عملیاتو پر مهال هلته د مهمو ځایونو واک ترلاسه کړو. په وروستیو میاشتو کې د شیا او سنی ډلو ترمنځ په جلا جلا نښتو کې سلګونو کسانو ته مرګ جوبله اوختي او د مالی زیانونو ترڅنګ له شاوخوا 3 راهیسې د کرمي لوی لارې بندې دي چې ولس یې په وار وار د خلاصولو غوښتنې هم کوي. د پاړه چینار یو اوسیدونکي ارشاد حسین پرون مشالو ته ویل چې په قافله کې تر 2 زیات واړه او لوی ګاډي شامل ول چې هغه سیمې ته خوراکي مواد، درمل، ګیس او نور اړین شیان رسولی دي. تر دې یو ورځ مخکې د پاړه چینار یو ولسی مشر لایک حسین د جنوري پر 20 مشالو ته ویلي ول چې د لارې بندېدو له وجې هلته د خوړو، دواګانو، تیلو او د ورځني اړتیا نور شیانو ډېر سخت کمښت پیدا شوی دی. له ټله پاړه چینار ته غځېدلې لوی لاره هلته د میشتو سنیانو او شیاګانو ترمنځ ته تاو تریخوالي وروستو له شاوخوا 4 میاشتو راهیسې تړلې پرته ده.
ګلایز وو چې تاسو ته د کرمی د تازه صورتحال په اړه راپور درکوه. او تاسو پام دی بل راپور پر لور راګرځوم. ملي جمهوریت غورځنګ وایي چې د هغه ګوند مشر محسن داوړ ژوند ته د افغان او پاکستاني طالبانو لخوا خطر ورپیش دی. که څه هم د افغان طالبان حکومت یا تحریک طالبان پاکستان وسلوالې ډلې په دې اړه لاس هیڅ نه دی ویلي، خو په آزاد توګه مشال رادیو هم د دې خبرې تصدیق نسی کولی. خو محسن داوړ له مشال رادیو سره په مرکه کې ویلي چې پاکستاني امنیتي ادارو خبردار کړی دی چې افغان طالبان یې پر سر $15,000 چې شاوخوا ۴۵ کروڑ روپۍ کېږي ورکړي دي. داود خټک له محسن داوړ د دې خبر پاړه پښتلی، نو هغه په جواب کې وایي
دې پر ضد چې کوم موضوعونه مخکې بزیات وو هغه هم کمیږي لګیا دی، ځکه چې ډېر خلک د حالاتو سره به کمپرومایز وکړي. دا اندازه وته لګي چې اوس چونکې د خلکو گرفت مضبوطیږي، نو موږ به خپل بیانیه لګا غیر مطابق نرم کو، موږ هغه کار نه کړی. نو دا خو یې سو د ثریټ خو مطلب مخکې هم بریدم شوی دی، او مطلب هغه نه پستم.
یعنی دا ورسېب د کوم ډاکومېنټ تاسو دې تصدیق کوي چې دا یعنی اختیار تاسو ته هم کوم طرف نه ویل شوی دی سرکاري توګه چې داسې کوم خبر شته؟
دا بالکل نه ماتم کړو شوی.
دا کوم نوټس چې مونږ ته هم ملاو شوی دی، دا مونږ کتلې دي، خو دا خو تاسو د دې تصدیق وکړه، نو په دې کې خو د افغان طالبانو خبره شوې ده.
ګوره دا خو بنیادی طالبان خو هغه دي کنه، دا درته چې کوم دي دا خو شاګردان دي. زمونږ د پېټل ورځ نه په دې باندې کې ساده رخ کړو چې مونږ به دا وچې دا یو خلک ته په دې کې هیڅ قسمه فرق نشته. دا دې په غیمه نه بیت کړه غي خپل امیر غنی مطلب هغه غي تنظیم لاندې دي خپل کار کوي. زه خبر ده غي چې دلته سکار کوي د دې پترو به کوي. او البته خو مطلب نور خو زموږ سره ذاتی دښمنی نشته. وزره هم دغه د سیاسي موقف خبره ده چې مونږ نه دي منلي دا غي وجود او دم کار ده خبره همیشه کړی ده چې دی په یو ځایزه طریقه د ټوپک په زور تل تناستي. نو دا د بیانیه اختلاف ته او دا خو مطلب دا ده چې محکمو
ایا تاسو منی دا ورسېب تاسو منی مخکیم یو حمله شی و چې نو تاسو غنی چې د دی او د اغي کم داسې تړاو جوړیږي په خپلو کې؟
بالکل اغه ګوره اغه تیرم بالکل دا ټول د دې کړه مې لوي کې سره او دا ټول یو خبره ده او بس مخکیم شوه ده او مو بس کې دې چې اغه نه پستم شوه دي. خو بهرال ته مرګ ژوند لا په لاس کې دي او انسان هیڅ هم نشي کولای چې دا لا پک نه.
تاسو پولیسو یا حکومت سره کوم رابطه شوې ده؟
او هغه خو هم بار بار دا خبره مخ کې ظلم چې بریټ شوه او هغه پولیس خوتون کې ما سره ووم په موقام موجود اور سره او سم پولیس والا ما سره رابطه کې دي مسلسل دا خبره کوي.
نو تاسو یعنی دا خډیر لوی اختار دی، لوی ترټ دی، یعنی $15,000 ویل کیږي په دې کې چې دا ستاسو په سر باندې ورکړل شوی دی، تقریبا ۱۵ کروڑ روپۍ جوړیږي. نو په دې حالات کې تاسو خپل ځان څومره محفوظ غنئ؟
پوره محفوظ خو دلته یو فرد هم نه دی. زبر ځان خبر خلی ولې کوم خو دلته په دې خبره خو یو قسم محفوظ نه. تاسو ګوره یار ورځ دا مرګ ګوبل روانه ده په ټول پښتونخوا وطن کې، ټول لرو بر افغان وطن کې روانه ده. نو محفوظ خو دلته سو کوم نه دی. بیا ظاهر خبره یو سړی رائے لري، یو سړی خپل سوچ فکر لري او مطلب د حالاتو په والي سره د ترګارې په والي سره خپل یو فکر دی کنه، او هغه د غین اوړي نه دغه خو بیا در خبره خاطر بیا نورم سوا کیږي. دا خور یو دادا کې سه هو دا کې کته خپل ځای موجود دی. د دې د وجه نه خو خپل بیان نه شو پر خو دی خپل دریز نه شو بدلولې. دا کې سه روانه مونږ ته تر څو نه پر وسی د خاور د امن لپاره او یادلته چې کوم لوبه لګیا دي، کوم ګمونه لګیا دي، کوم پروکسی وار شروع دی هغه د مخنیوي لپاره او دا ټول چې کوم د ذکر درونه هغه مونږ مخار وخت پکو تکو.
محسن داوړو د ملي جمهوریت غورځنګ مشر چې زموږ د همکار داوود خټک سره خبرې کړې وې. او ستاسو پام د کراچي پر لور د راپور پر لور راګرځوم. د پاکستان بشری حقوقو کمیشن د جنوري پر 22مه په کراچي کې لسین صوبې څخه د هندوانو پر کډه کولو راپور وړاندې کړی او پر دې اندېښنې څرګندې کړې دي. دا راپور چې د پاکستاني او هندي رسنیو د راپورونو پر بنسټ جوړ شوی کمیشن ویل دي چې لسین صوبې په لسګونو هندو کورنۍ د بیلابیل وجوهاتو له وجې کډې کولو ته اړ شوي دي. د کمیشن مشر مشال اډیو ته وویل چې په هغه صوبه کې له هندوانو سره توپیري چلند پیښې زیات شوي دي. بلخوا حکومتي چارواکي وایي چې د خرابو امنیتي حالاتو او د هندو کورنیو څخه د باج اخیستو د پیښو له وجې هغوی کډې کوي. په دې نور تفصیل د مشال راډیو خبریال نیاز علي راکوي.
د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن د جنوري په 22مه په کراچۍ کې د سن صوبې څخه د هندوانو د کډه کولو په اړه راپور وړاندې کړ. کمیشن په یاد راپور کې ویلي چې دا په ډاګه ده چې ریاست د ناکامۍ له کبله د هندوانو ډېرې کورنۍ دې ته اړ شوي چې د عقیدې په بنسټ د تراوتریخوالي اقتصادي ستونزو او موسمي بدلون له کبله کډې وکړي. د ایچ آر سی پی مشر اسد اقبال بټ د راپور وړاندې کولو په وخت مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل په سن صوبه کې هندوانو په وړاندې تراوتریخوالي او توپیر زیات شوی دی. ډېرې داسې پیښې شوي دي چې هندوان مجبور شوي دي چې هند ته کډه وکړي. خلک کډې کوي او د هغې اصل وجه دا ده چې یو په دوی مذهبي توګه فشار سیوا کیږي. مسله که د پاکستان او هندوستان وي یا که په هندوستان کې د بابری جماعت پیښه کیږي د هغې د دې هندوانو سره هیڅ تعلق نه وي. دلته په هندوانو حمله شروع شي د دوی په کورونو حمله کیږي او لونه یې حسان هدف ګڼلې شي. هغوی تختول کیږي او بیا ښکاره کول کیږي چې هغوی مذهب بدل کړو. د بشري حقوقو لپاره د سن اعلی وزیر سلاکار راجویر سنگ سوډا سرګند کړه چې ډېر د لوړ ذات لرونکي هندوانو کورنوي په جرمونو کې ککړو ډلو لخوا قلنګ اغستل کیږي او په صوبه کې خراب امنیتی حالات په ترڅ کې بیا دوی کډوالۍ ته اړ کیږي.
گورنمنٹ اپنی جگہ پہ میں وہاں پہ اپنی جو سیول سوسائٹی آپ جیسے
دی وای حکومت په خپل ځای کار کوي. زه مدني ټولنه چې داسې ډول پروګرامونه را جوړوي دا مهم دي. د دې څخه پیغام تل پکار دي چې دا خلک خوندي شي او دا وخت چې کوم ګډوډي دي حکومت له پکار دي چې دا قابو کړي چې حالات ښه شي. په غونډه کې د ایچ آر سی پی غړي پشپا کوماری د هندوانو ښځو جبري مذهب بدلولو او کم عمره ودونو او د سن هغه علاقې په ګوته کړي چرته چې د دوی په وینا هندوان ډېر مشکل سره مخ دي.
حال تو بہتری کی طرف نہیں آئی ہے کیونکہ مجھے
داوی ز او ایچ آر سی پی گنو چې په دغه علاقو کې بزانګړې ډول ګوټ کی ډرکی ماتیلو سکر پنواقل دغلتا دوی د امنیت لاملا په مشکل کې دي او زدا ګنم چې د امنیت لاملا چې د تاوان د فارا د تختونی کومي پیخې کیږي د هغه د وجی مونږ د عدم تحفظ سره مخ یو. زکا ډېر کړي بهر وزي په خصوصي توګه که هغه کراچي اسلام آباد یا لاهور تزي نو هل ته هم دوی غنی چې انصاف به ترلاسه نشي. پغونډ کې د ایچ آر سی پی غړیو خبریال سہیل سانگی پسن او مرکزی حکومت غږ وکړو چې زر تر زر د داسې ګامونه پورته کړي چې هندوان خوندي کړل شي. د نووړي په وینا د حکومتي غړو پولیسو هندوانو په ګډون دي د دې ستونزې هواري لپاره په ګډه ګامونه واخیستل شي. د ایچ آر سی پی رپورټ وړاندیز کړی چې د هندوانو د کډوالۍ کره معلومات راټول کړل شي، کره شمېرې دې معلوم شي، په هغه سیمو کې دې ځانګړي امنیتي ځواکونه ځای پر ځای کړي شي چیرې چې لګکۍ د زیات تاوتریخوالي سره مختی. ایچ آر سی پی په وړاندې کړي راپور کې ویلي دي د پاکستان د کال 2023 د سرشمیرنو تر مخې د پاکستان ټوله آبادی 2.5 میلیونه وه او پاکستان کې غټ لګکۍ هندوانو چې شمېرې 5.2 میلیونه وه او په دې کې تر ټولو زیات هندوان په سن صوبه کې ژوند کوي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
دا مشال ریډیو
زموږ غلمه شال رادیو څوري اوس زو پېښور ته. د خیبر پښتونخوا سرکاري ملازمینو د جنوري پر 22مه په پېښور کې د حکومت لخوا د پنشن کمولو پر ضد احتجاجي مظاهره کړې ده. مظاهره چان پرم په پېښور کې د صوبایي اسمبلی ودانی مخ ته راغونډ سیول. د مظاهرې ګډونوالو وویل چې د پنشن کمولو پریکړه ورته د منلو وړ نه ده او کچيري حکومت دا فیصله بیرته وانخسته نو دوی په اسلام آباد کې احتجاج کوي. په دې اړه نور حال د مشال رادیو خبریال شبیر احمد جان راکوي چې د مظاهره چانو په شعارونو پیلېږي.
بچاو تحریک، دا ناره د ټولی صوبې نه راغلی د بیلابیلو سرکاري محکمې ملازمینو ری چې پیښور کې د صوبې سملې مخ ته په احتجاج وو چې پکې زنانه هم شامل وي. دی وایي د پاکستان تحریک انصاف صوبې حکومت د پینشن اصلاحاتو په نوم شوخه 60% پینشن د دوی کم کړی دی. اختر بیبي د سیاحت محکمې کې کار کوي، وایي چې خاوند یې معذوره دی او هم دې تنخواه او پینشن ته مو سترګې دي.
زمونږ دا پینشن کټوټی کې دوی کې مخ کې 30% کړی وو، اوس بیا په اخر کې دوی دا پینشن ختم کړي. زما خپل هازبند خپل باندې معذوره دی، زه دا تنخواه اخلم، زه په بکیوله په زما کلیږي، زه خپل کور ته په سودا مودا راوړم. خو دا لکه زمونږ بکی ماشومان کو سبا زمونږ بکی غټ شي، نو اوس زه بکیوله لګیم، خو سبا کې دا بکی غټ شي نو دوی مونږ له بیا څه نه کوي. بیا مور او پلار سره پیسې نه نه، هغه خپل ښځې بکی شي، مونږ خپلې ښځې بکی نه شو ساتلی، تاسو بس وساتو. نو دا زمونږ د ژوند اخري سخاره ده، نو مونږ وایو کې دا ژوند ډېر زیات مشکل دی. د کونډو او د هغه ښځې ته پته لګي چې په کیا باندې سخته تېره شوي او تېرېږي، په دې کې ډېرې کونډې رنډې دي.
عشرت ملک وایي چې د دې په تنخواه اوس کور چلیږي او چې ریټایرډ شي نو هم په دې پینشن به ژوند کوي، او که دغه ډول دا پینشن کم شو نو د دوی ژوند به نور هم ګران شي.
حکومت چې څومره وخت تیریږي نو موږ سره ظلمونه شروع کړی دي، کیره زموږ دا ژوند دومره ګران دی چې لکه زموږ په تنهاګانو زموږ کورونه نه چلیږي، ځکه چې زموږ د کورونو واحد سهاري یو، او دا مهنګایي دونه زیاتره چې یو خو تاسو چې روز تر روزه هغه مهنګایي هم سیوا کوي، ګوړ وو ته ګور چې چینه ته ګوره، بلونه ته ګوره، د کور کرایې نه ته ګوره، چې د کور کرایې موږ ورکو د ماشومانو فیسونه نه شو ورکول. زمونږ دا چې څنګه خبره چې موږ مهنت کوو نو خپل بچو د پاره کوو، نو موږ د حکومت نه دا خواسته چې زمونږ د حق تمونه نه لري کېږي، دا زمونږ د بوډا والے حق دی.
دا بنو نه راغلی فقیر ګل وای چې دوه کاله پس په دې ریټایرډ شي، نو ولې حکومت دا جاتی د دوی او د دوی د کور والا سره کوي؟
دې ځای تر اغلم د پینشن د بچ کولو لپاره چې دا پینشن زمونږ اخیری سهاره ده، دینه بد خود مونږ بیا ملک سرویس ته پر وخت راتلې نشي، او چې دا حکومت دوی نه خورنه وخوري، دا خو زمانه نه خوري، دا د ټولو ملاتمین نه خوري. مونږ دې ته دا سوال کوو چې خدای د پاره دې خبر نه قرار شي، مونږ نه دا حق ما غلی، تاسو د انصاف په نام باندې راغلی یو، او انصاف مونږ سره وکي، انصاف وکي، انصاف وکي.
ولې په دې اړه چې کله مشال لیډو سو سوارې د خیبر پښتونخوا د خزانه وزیر مزمل اسلم سره د تماس نیول هڅه وکړي نو خبرې ونه کړي. خو د جنوري په وړومبه اونۍ کې نوموړي پیښور پرستلب کې د پرستلب کابینې غړو سره د ملاقات په وخت ویلي وو چې مرکز هم دغه اصلاحات کړی دي، نو ځکه دوی هم وکړل او دا د وخت ضرورت وو. د نوړاندې د خزانه محکمې او چارواکي د نمنو خودل په شرط مشال لیډو ته ویلي وو چې نوې بدلونونو مقصد په خوانی پینشن نظام کې اصلاحات کول چې ملکی خزانه او کمزور معیشت باندې بوج کم شي. دغه احتجاج کوونکي حکومتي ملازمین وایي که د دوی غوښتنې ونه منل شوې نو په 10 فروری به سرخار اسلام آباد کې احتجاج لزی. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پیښور.
زموږ غږ له مشال رادیو خاوري په پېښور کې پاتې کیږو. په خیبر پښتونخوا کې د ښځو پر ضد د کورنۍ تشدد د پیښو د مخنیوي لپاره تر جوړ شوي قانون لاندې په شپږ ضلعو کې کمیټي جوړ کړل شوې دي. که څه هم دا قانون په 2020 کال کې جوړ شوی، خو د کمیټې جوړولو عمل له هغه وخت راهیسې د ځنډ ښکارو. په دې لړ کې پاکستان پیپلز ګوند په پېښور های کورټ کې درخواست هم جمع کړی و. تر دې قانون لاندې کمیټې کار به څوي او دا به د کورنۍ تشدد ښکار میرمنو سره څه ډول مرسته کوي؟ په دې اړه تفصیل خالده نیاز راکوي.
د جمعیت علما اسلام فی سره تعلق لرونکي د خیبر پښتونخوا اسمبلی غړي ریحانه اسماعیل یاد قانون لاندې د پېښور ضلع د پاره ممبره ټاکلې شوې ده. دا وای په هر ضلع کمیټۍ کې به د کمیټۍ مشري ډیپټي کمشنر کوي، چې ورسره به د سوشل ویلفیر محکمې ضلع افسر، پبلک پراسیکیوټر، ضلع پولیس افسر، یو اولس گریټ خزا افسره، ضلع خطیب، گائناکالوجسٹ، سایکاٹرسٹ او دوه کسان د سیول سوسایټۍ ممبران هم شامل وي. ریحانه اسماعیل زیاته کړه هر میاشت په د دوی یو میټینګ کیږي چې پکې به د تشدد ښکار ښځو مسلو ته پاملرنه کولی شي.
کوشش خو به هم دای چې سنا سر ریلیف د فیمیل ته ملاو شي. دا کورونو جوړ خبره به پکې زموږ کوشش چې وشي، نه چې توړ خبره، ځکه چې زموږ معاشره داسې ده چې کله یو ښځه رپورټ ته لاړه شي نو د هغې لپاره مسایل ډېر زیات شي. د بهر ملکونو دغه چینج دی، زمونږ معاشري روایت بالکل بدل دی. خو دې سره سره کدا کیسونه هم دا شانتی زیاتی او دا ظلم زیاتی، نو دا ضرورت هم محسوس کیږي چې دې دپاره ریلیف پکار دی، او دې دپاره لکه قانون چې کم لاری خې دی دله پروټیکشن پکار دی.
د ښځو د حقونو دپاره مبارزه کوونکي د پېښور های کورټ وکیلی مهوش محب کاکا خیل مشال ریډیو سره په خبرو کې اوی د کورنی تشدد د مخنیوي دپاره قانون سلور کال وړاندې جوړ شوی دی، خو کمیټه نوې جوړی. د کومینپس چې دی عدالت کې کیس وکړو چې دغه کمیټه دی جوړ کړل شي.
گھریلو تشدد کولو والا کس تا چې چا بچا خزه گھریلو تشدد کړ دین یو کال نه مار تر 15 کال پاګه باندې قید دی او د دې ایکټ د لاندې دا کمیټه چې جوړ دین دی و مفت قانون امداد ور گئی مفت دا علاج بدیل ور گئی کوغه ذهنی دی کوغه جسمانی دی بیا بدوی سردا امداد هم کوي چې دی له پولیس کې رپورت درج کولو کې امداد ور گئی بیا ډیر خو ته سایکولوژیکل کونسلنګ ضرورت دی هغه هم دوی ته فراهم کوي کو دوی ته څه قسم امداد پکارینو هغه بدوی ته فراهم کوي دا کمیټه
معلومات لري. مشال ریڈیو ته وی ټولنه کې خزو باندې نه صرف جسمانی تشدد کولې شي بلکې دوی باندې ذهنی فشار هم اچولې کیږي خو بیا هم خزی د دې خلاف आवाज پورته کول او توان نه لري
نو یو غدې ته اویرنس نشته ده کنه چیرې زمون دغه ته پاره هم لکه دغه شته قانوني سره کاروایی کېدې شي او بل خبره ده چې دوی کم کور ته او کم دغه ته چې دغه د خاون دغه باندې خوده دغه نشي کولې کنه आवाज نشي اوچتو ولې او بل دا ده چې دوی هم دې کور ته بیا راځي دوی سره ژوند وي نو هغه دا سه سیکشن نه اخلي د متاده
ته پاکستان د بشری حقوقو قومي کمیشن تر مخه کال 2020 رښتم کې جنوري نه نومبر پورې د هیواد کې 322 وخزي د غیرت په نامه وجل شوې دي کمیشن تر مخه د کال کې د کورنی تشدد 299 کیسونه رپورت شوې دي او 978 خزي نو روپې خو کې وجل شوې دي خالد نیاز مشال ریډیو پیښور
زموږ غلی اسلام له پېښور له مشال رادیو خاوري له پېښور زو اسلام آباد پاکستان تحریک انصاف ګوند له حکومت سره د خبرو اترو ختمولو اعلان کړی دی د ګوند مخکښ عمر ایوب د جنوري پر 20مه په پندې کې خبري اعلان تول چې دوی له حکومت سره خبرو اترو ته تیار نه دي ځکه چې حکومت د دوی د احتجاجونو پر مهال د پولیسو او نور امنیتي ځواکونو لخوا د طاقت د استعمال د پلتون لپاره کمیشن نه دی جوړ کړی خود پاکستان واکمن گوند مسلم لیگ نون مشران وای چې دوی به د تحریک انصاف غوښتن ته د جنوري پر 28مه جواب وای په دې نور حال اسلام آباد راشد خټک را کوي
پاکستان تحریک انصاف د حکومت سره پر روانو خبرو اترو کې د کېناستونو انکار کړی دی په 28مه جنوري د اډیاله زندان مخته د ژورنالیستانو سره د خبرو په وخت تحریک انصاف یو مشر او د حکومت سره د مذاکراتو لپاره جوړ شوې کمیټې غړي عمر ایوب اویل چې دوی به د حکومت سره د مذاکراتو لپاره په صدره مناسته کې ګډون نه کوي وروسته هغه په خپل ایکس یعنی پخوانی ټوئیټر هم دغه اعلان خپور کړ هغه وویل چې حکومت تر څو پورې د دوی د احتجاجونو په محل د پولیس او نورو امنیتي ځواکونو لخوا د طاقت استعمال د پلټونو لپاره کمیشن نوی جوړ کړي نو دوی به مذاکرات مخ په وړاندې نه بوزي ځکه چې د تحریک انصاف بنسټګر عمران خان دوی ته هدایت کړی دی چې د کمیشن جوړېدونه بغیر د مذاکراتو هیڅ ګټه نشته په اسلام آباد کې د ډان ورځپاڼې بیورو چیف او تجزیه نګار امیر وسیم مشال رډیو ته وویل چې د هغه دپاره د تحریک انصاف پرېکړه حیرانوونکې ده ځکه چې دا مذاکرات خو کېدل د کمیشن د جوړولو دپاره د کمیشن جوړول او د خپلو بندیانو راخلاصول د تحریک انصاف دوه لویې غوښتنې وې چې حکومت یې په لیکلې بڼه هم وړاندې کړې دي
مجھے نہیں سمجھ آیا کہ اس وقت انہوں نے یہ کیوں اناؤنسمنٹ کی ہے کیونکہ اگر
جناب پہ ہم تحریک انصاف پدے مقدا اعلان والے وکرو دوی وچ حکومت تے لمڑائی کمیشن جوڑ کی کہ کمیشن جوڑ چھنو دوی بده حکومت سر بیا خبر اترے پس کئی دا دوی لوی وختنا دا کمیشن جوڑ ول دی او دا کمیشن بده خبر اتر پنے نتیجہ کی جوڑے گی سنگ کمیشن پکار دے سے اختیار او دائرہ کاری پکار دے او سوک بے غڑی وی پدے بن مذاکرات کی گی بلا خبر دار چھ کہ حکومت لخبل زانہ کمیشن جوڑ کو نو دے خبر سزا منا تے تحریک انصاف پہ خغا او منی کہ دیش دوی بیو چھ دا منت قبول نہ دے دا مذاکرات خو مقصد ہم دغه
وجہ ہمیں منظور نہیں ہے تو ٹاکس کا تو مقصد ہی یہی تھا
اور ملک کے سیاسی تودوخی کا مولود پر دسمبر درویشتہ میں نیٹر سے تحریک انصاف اور حکومت ترمیز خبر اتر پیل شوی دی اور تر اس پر درے ناستے شوی دی اور درویشتہ جنوری پر فیصل آباد کے ترگریزد عدالت تکال 2023 دا نہمی مئی دا تحریک انصاف پر تشدد احتجاج پتور دا یاد گنزن مشرانو لکا عمر ایوب شبلی فراز او کول شوزب دا نیولو امر ہم کرے دے خو دیر تزیہ نگران وائی چی دا تحریک انصاف دا خبر ترنا انکار وجہ دا عدالت دا پریکڑا ندا زکه چې تر دې وړاندې په 18 جنوري د تحریک انصاف بنسټګر عمران خان ته د درغلی په مقدمه کې 14 کاله او د هغه مېرمن بشرا بیبي ته 9 کاله سزا ورکړل شوې و خو تحریک انصاف ویل چې د دې سزا باوجود به هم مذاکرات دوام لري په اسلام آباد کې د خیبر ټي وي ډایرکټر نیوز او تجزیه نگار مبارک علی مشال رادیو ته وویل چې تحریک انصاف مشران هسه اخترونه ورکوي خو په لاس کې سر نشته
داسې د چې د پاکستان تحریک انصاف او د هغې بانی چیرمین عمران خان سره بل هیڅ لار پاتې نه ده ما سوای د مذاکراتو نه ټیک ته هغوی خپله دت نه مجبوره دي چې په هر کار کې هغه دړکا او دمکی او د سده برنه درته کوشش کوي، خو زما په خیال دغه دور ختم شوی دی د پاکستان تحریک انصاف. هغه چې کوم خپل سمره احتجاجونه کولای شو، سمره دمکیانې ورکولای شو او سمره چغې سوري وهلی شوې، زما په خیال هغه د هغوی نه یو بدرې ګام وړاندې تللی دی، سخوند نه دی کړی هغه خبرو. خو زما په خیال دغه یو دمکی ده.
د حکومت لخوا د مذاکراتو لپاره جوړه شوې کمیټې دوو غړو او د وقدار مسلم لیگنون دوو مشرانو رانا ثناءالله او عرفان صدیقی په خپلو بیانونو کې ویلي دي چې دوی به په 28 جنوري د تحریک انصاف غوښتنو ته ځواب وایي. د یادونې وړ ده چې عمران خان او د تحریک انصاف ځینې نور غړي د تېر یو نیم کال راهیسې په زندانونو کې دي. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
په پېښور کې د غرمې 12 بجې سوې. د مهم خبرونو لنډیز له ګلایا زواوري.
د خیبر پختونخوا حکومت پرون پریکړه کړې چې د کورمې د سولې تړون د لاسلیک کوونکو یوه جرګه رابلي. د پاکستان جیو نیوز او ډان رسنیو پرون خبر ورکړي چې د کورمې پر حالاتو د خیبر پختونخوا اعلی وزیر علي امین ګنډاپور په مشرۍ کې یوه غونډه وشوه چې پکې لوړپوړو چارواکو ګډون وکړ. په غونډه کې پریکړه وشوه چې د کورمې د سولې تړون د لاسلیک کوونکو یوه جرګه راوبلل شي او د تړون د عملي کولو لپاره ورته خپلې ذمهواریو یادګیرنه ورکړل شي. د ملي جمهوری غورځنګ یا نېشنل ډیموکراټک موومنت مشر او د قومي اسمبلې پخوانی غړی محسن داوړ پرون مشالو تیوی چې طالبانو د وژلو نیت لري. دا ګوند مشر محسن داوړ زیاتوي چې د پاکستان امنیتي ادارو د تویلي چې افغان طالبان د وژلو قصد لري. د زیات کړه چې د دړکو باوجود به خپل بیانیه نه بدلوي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن پرون په کراچۍ کې په یو راپور کې له سین صوبې څخه د هندوانو په کړي کولو اندېښنې څرګندې کړې دي. دا کمیشن راپور له مخې له سین صوبې څخه په لسګونو هندوانو کورنۍ بیلابیل وجوهاتو له وجې هند ته په کډه کولو اړ شوي دي. د کمیشن مشر اسد اقبال بټ د راپور وړاندې کولو وروسته مشال لوی سره په خبرو کې ویل چې په صوبه کې هندوان د عقیدي اقتصادي ستونزو ترڅنګ نورو مشکلاتو له وجې هند ته په کډه کولو مجبوره شوي دي. بلخوا د بشري حقوقو لپاره د سند اعلی وزیر سلاکار راجویر سنگ غونډې ته په خپله وینا کې ویل چې حکومت د لږکیو حقوقو خوندي ساتلو لپاره اقدامات پورته کړي دي او په دې لړ کې ځینې پروګرامونه هم پیل کړي دي. په پاکستان کې د پولیو مخنیوي پروګرام پرون ویلي دي چې په هیواد کې په روان 2025 کال کې د پولیو یا ګزڼ لومړی پیښه په ډیر اسماعیل خان کې ثبت شوې ده. د پولیو مخنیوي پروګرام پرون په بیان کې ویلي چې د ډیر اسماعیل خان لچره سیمه کې یو ماشوم په پولیو رنځ اخته شوې دی. تر 2023 کال کې په پاکستان کې د پولیو مثبتو پیښو شمیر 3 اویا و. داعش خراسان څنګه پرون د افغانستان په تخار ولایت کې د یو چینایي د وژلو ذمہواري ومنله. په تخار کې د طالبانو چارواکو ویلي چې د لی په نوم یو چینایي وړ مشپا دشت غلا ولسوالۍ ته په لار کې وژل شوی دی. او امریکا د ایران ملاتړ لرونکي حوثي یاغي ډله د بهرنۍ ترهګر سازمان په توګه د بیا اعلانولو پروسه پیل کړې ده. ولسمشر ډونالډ ټرمپ په خپل لومړي دور کې حوثي ډله د بهرنۍ ترهګر سازمان په توګه ګرځولې وه.
دا مهم خبرونه لنډیز مو له مشال رادیو څخه واوریدئ چې ګولایا وړاندې کوي. یو استاذ پام د یو نړیوال راپور پر لور ګرځوم. په جرمنی کې د یو ماشوم او یو سړی تر وژلو او د درو نورو کسانو تر ټپي کېدو وروسته پولیسو یو افغان د قتل په تور نیولی دی. د جرمنی چانسلر چې د پیښې پر مهال په بهر کې په سفر و اندېښنه څرګنده کړه چې ولې دا کس چې د پناه اخیستو غوښتنه یې رد سوې ده له جرمنی نه وایستل سوی. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې واوري.
یو افغان په چاقو یو 2 کلن هلک یو سړی د جرمنی په یو عمومي پارک کې ووشل. تر پیښې وروسته پولیسو دا کس ونیو. د جرمنی سر اعظم پرون د دې پیښې پر مهال په فرانسه کې دا پیښه د وغندله او هغې د نه منلو وړ تروریستي عمل وباله. اولاف شولتز زیاته کړه چې څرنګه دا کس چې په جرمنی کې د کډوالۍ غوښتنه رد شوې ده لا هم په جرمنی کې پاتې شوی دی. د بایرن ایالت د کورنیو چارو وزیر یواخیم هرمن د دې پیښې په تړه وویل چې دا وشل شوی سړی 24 کلن و او هغه وخت سخت ټپي شو چې د دې ماشوم د دفاع لپاره یې ځان سپر کړ. دې کس بیا له اخیستو ټپونو سا ورکړه. دا پیښه د چهارشنبې په ورځ غرمه مهال د شافنبورګ په ښار کې وشوه. د بایرن ایالت د کورنیو چارو وزیر هرمن وژل شوی هلک مراکشول اصل یاد کړ. د پیښې پر مهال د وړکتون د یوه ښوونکي لاس د تښتېدو په وخت مات شوی دی. د بایرن ایالت د روغتیا وزیر جودیت ګرلاخ وویل چې په دې پیښه کې د یو ماشوم په ګډون 3 تنه ټپیان شوي هم دي. د نوموړي په وینا د ماشوم غاړه زخمی شوې ده خو ټپې ژور نه دی او یو بل سړی چې په ټټر کې په چاقو ټپې شوی دی عملیات شوی دی. پولیسو تر پیښې وروسته یو 28 کلن افغان د پیښې ځای ته نږدې نیولی او یو بل افغان هم هلته د شاهد په صفت له ځان سره بیولی دی. د پیښې اصلي تورن په 2022 کال کې جرمني ته تللی او د پناه اخیستو درخواست یې رد شوی دی. د بایرن ایالت د کورنیو چارو د وزیر په وینا ټاکل شوی وه چې دا کس د 2024 کال په روسیو کې په خپله له جرمني ووسي. څارنوالان وایي چې د دې پیښې د انګیزې د موندلو لټه کوي او داسې ښکاري چې علت یې رواني ستونزې وي. د تورن کس په ځای کې پولیسو داسې کوم سند نه دی پیدا کړی چې له هغه څخه جوته شي چې دی له کومې افراطي مذهبي ډلې سره ارتباط لري. خو داسې اسناد یې ترلاسه کړي دي چې د دې کس د رواني تکلیف نقشې ترې څرګندې شي. د یو کال په ترڅ کې په جرمني کې څو ځله بهرنیانو بریدونه کړي دي چې دې پیښو په جرمني کې د کډوالو پر ژوند ډیر اغیز شیندلی دی.
د مشال رادیو خپرونې د سهار له سلورو تر شپږو بجو په منځنۍ سپا شپږ سو یوش کلو هرڅه،
د سهار له نهو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو سپو 2110
13500
15015
او 10300 کلو هرتز،
او د ماخام لشپګو تر او
د ماسخوتن لنه تر لسو،
او د شپې لیو لسو تر 12 بجو
په منځنۍ سپاش پک 120 کلو هرتز اوریدل شي.
زموږ غږ لمشال رادیو څخوري په افغانستان کې اوس پاتې کیږو. د افغانستان د خوست په مرکزی زندان کې پرون شپېتو بندیانو لپاره د کسبونو د زده کړو پروګرام پیل شو. د هغې برنامه منتظمین وایي دوی غواړي بندیان د قید د مودې له تیرولو وروسته ټولنې ته د سالمو کسان په توګه ستانه سي او لاس په لاس په کار او کسب لګیا سي. د دوی په وینا په زندان کې د حرفوي او مسلکي زده کړو د پروګرام د پراخولو پلان لري. د خوست په مرکزی زندان کې لمخکې هم د بندیانو لپاره د سواد او د نس د کروزینی پروګرامونه موجود دي. په دې نور حال د مشال رادیو خبريال نجيب لال خیل راکوي.
د خوست په مرکزی زندان کې د بندیانو لپاره د تخنیکی او مسلکي زده کړو د ادارې په همکاري د حرفوي زده کړو شپږ میاشتنی پروګرام پیل شو. د برنامه منتظمین وایي بندیانو ته د کسبونو او حرفو د زده کړو څخه مخه داده چې له خلاصېدو وروسته لاس په لاس په کار بوخت شي او بیا جرمونو ته مخه نکړي. د محبس بندیانو ته د کسبونو د عملي او نظري زده کړو ورکول د دې ولایت د میخانیکي او مسلکي زده کړو ادارې پر غاړه اخیستې دي. د خوست د میخانیکي انسټیټیوټ امیر سیف الرحمن مزدومیار مشال رادیو ته ویل
په دې پرسا کې موږ شپیتنه پر ونیول او دوی دې پر ان شاء الله موږ په عملی برخه کې او سزان ټریننګ ورکوي. کله چې دوی خوش شي خلاص شي نو دوی به کول شي د خپل کور لپاره حلال نه پکا وګټي او د ټولنې د وګو بار هم جوړ نشي.
د خوست د مرکزی زندان بندیان دوی لپاره د برېښنا په برخه کې د حرفوي زده کړو پیلې دوه ته خوښ دی او زیاتوي دوی په دې بوختیا لډیر رواني فشارونو او اندیښنو خلاصيږي. د حرفوي زده کړو شاګرد فضل مانوئل
د موږ واخ ډیر دلته ستونزمن ولکه سوچ فکر وو ډیپریشن به بالکل زیات وو مصرفیت مون لرلو خو په څنګه مو بیا د خپل زده کړې نه استفاده کړل ته مطالعه کړه یغه په واسطه ملګ څو وخت خطرې دو خو اوس بالکل ډیر ښه شولې چې دلته موږ ته حرفوي زده کړو مقام سیدا شو.
د خوست په محبس کې د حرفوي زده کړو ګډونوال زیاتوي دا چې په دې ولایت کې برېښنایي خدماتونه په پراخي دودي نو د نورو کسبونو په پرتلبه په راتلونکي کې دوی لپاره د کار فرصت یو څه ښه وي. د حرفوي زده کړو یو بل شاګرد شریف الله وویل
موږ مثال چې کله برق کاروبار زاکو مثال د برق چارې نه ختمېږي مثال دا مثال موږ ته ډېر اړتیا لري مثال د وطن ته اړتیا لري چې مثال موږ د بل ملک نه خلوص خپل وطن ته خپل خدمات وکړو.
د خوست د مرکزی زندان مسؤلین وایي دوی هڅه کوي ټول بندیان د بند له ټاکلې مودې وروسته دا سیخ پل کور او کلی تستانی شی چه بیکار او بیکسب نوی. د خوست محبس مشر مولوی زبیح الله وایی
د موبایل په بخش کې مونږ پیشنهادونه لګلې دی ریاست ته چې د موبایل یو ورکشاپ جوړ شي د ترمیم په خاطر او د فلزکاری په بخش کې نجاري په بخش کې دا کوم مونږ وختونه کړی دی مونږ سرجمنه کړی دی ان شاء الله دا بخش کې ان شاء الله دا لاند وخت ان شاء الله خدای تعالی مهربان ده چې دا بخش کې باندې کار وکړو.
د خوست د مرکزی زندان د مسؤلینو په وینا دوی سره دا مهال د شلو خزو په ګډون ټول 978 تنه بندیان موجود دي چې د دوی ډیره برخه د نشئی توکو د کاروبار او د غلا او په قضیو کې پلاس لرلو بندیان شوي دي. د خوست د مرکزی زندان مسؤلین زیاتوي چې د ماشومانو د اصلاح په اړوند مرکز کې هم څلویښت ماشومان دوی سره په بند کې دي.
دا مشال ریډیو ده، که د روانو چارو نه ځان خبروي د مشال تر څنګ اوسئ.
زموږ غله مشال رادیو خاوري اوس زو د شمالي وزیرستان پر لور. د شمالي وزیرستان د میرالی ایدک قبیله پریکړه کړې ده چې د خپل خاوري امنیت به خپل ساتي. د دوی په وینا څوک دی هم د دوی سیمې ته له وسلې سره نه ورځي. هغوی د خپل خاوري د امنیت لپاره څلوېشتم ټاکلې ده او وایي چې نه د چا پر ضد دي او نه به د چا همکاري کوي، خو په خپل خاوره کې ناامني نه زغمي او نه د څوک هلته د ناامني جوړولو هڅه کوي. دا په داسې حال کې ده چې په دا وروستیو کې په میرالی کې د ناامني یو شمېر پیښ شوي دي. په دې اړه نور حال د مشال راډیو خبریال عمر وزیر کوي.
د میرالی دا وړ قبیله یو خیل ایدکو دا پریکړه لا غو وروسته کړي چې سیمه کې د یادې قبیلې ټولو خیلونو د غلطه د امنیت ټینګښت لپاره په وار وار جرګې وکړي. جرګو کې دوی تور پورې کړي وو چې امنیت ورځ تر بله خرابېږي او وسلوالو زید چې فوج حکومت کم ګامونه هم اخلي نو د ځایي ولس په زیان تمامېږي. ایدک قبیله د خپلې خاورې امنیت ټینګ ساتلو په موخه خپل څلوېښتای هم ټاکلې چې د مشرانو په وینا چاته هم اجازه نه ورکوي چې هلته د دوی په خاوره کې د وسلې سره وګرځي او یا د دوی له خاورې په چا ډز وکړي. د ایدکو یو مشر ګلبراک خان پرون هلته جمع شو خلکو ته وینا کې وویل چې هیڅ زورور په خپله خاوره کې نه مانی، په وسلوالو هم غکړي چې هلته یې مسلح نه پرېږدي. فوز ته هم وایي چې د غلطه دوی د خپلې خاورې امنیت خپله ټینګوي، د دوی بازار ته د ټانک نه راولي چې بیا څه ناخوښه پېښې اندېښنه وي. د ایدک قبیله یو بل سیاسي او ځایي مشر قدیر داوړ مشال ریډیو ته وویل چې دوی د خپلې خاورې کلی امنیت ټینګ ساتلو په موخه دا ګام اخیستی. خپل کلی کې نامنی نشي زغملی،
د چا مخالف هم نه دی، د چا په حق شي هم نه دی، د چا سره ولاړ هم نه دی، د چا سره دشمنی هم نه کوي، خو صرف زمونږ د خاورې څوک داسې نه استعمالوي چې هغه نه زمونږ بچو ته، زمونږ خزو ته، زمونږ ماشومانو ته، زمونږ بوډاګانو ته تکلیف راسي. دلته کې د خاندانی دشمنیان دي. ټول خلکو ته په یو ځای باندې دا خبره وشي، مونږ ته 2007 نه دا کړی دا چې میش به د خپل خورې داخه فزاد کی میش به چا سره مشکلات نه جوړوي، نه د امیش ته څوک مشکلات جوړوي، میرو نه د چا خلاف وي، نه د چا په حق شي. چې د تشي نه امنیت خرابېږي هغې ته بې اجازات نه ورکوي. ایون چې خپل کلی اوسېدونکي چې کوم دي هغې ته هم وایي چې تاسو به زور ته اصلاح مر اوري، د قانوني هم جرم ده، دا رضاکار دي، په هر قسم جرایمو باندې نظر دی.
د میرعلي د قبیلې د دې وړاندې هم د خپلې خاورې امنیت لپاره دا ډول ګامونه پریکړې په وار وار کړي او د ایدک بازار د حفاظت لپاره د کلونو راهسه دوی خپل اصل وختي ټاکلې دي. میرعلي کې د 1300 میاشتو نه ځای خلکو په وینا وسله والو زید د فوز کروایې توندې شوي. ډرون بریدونه دوام لري چې د ځای خلکو په وینا عام خلکو ته هم مرګ ژوب لاړوي. د ځای خلکو په وینا پرون د جنوري په 22 هم میرعلي بازار هرمز کول سره نږدې د ډرون کاپټر نه غورځول شوی توغندي د میرعلي حیدرخیلو او هرمز 15 عام کسان ژوبل کړي چې میرعلي روغتون ته وړلي. بل طرف فوزي چارواکو هم په وار وار مشال ریډیو ته ویلي چې د غلطۍ د وسله والو ضد هدفي عملیات تیز کړي، خو دا هم ولس خیال ساتلی شي. دوی دا هم ویلي چې خلک دې له وسله والو لرې اوسي، که څوک د وسله والو مرسته کړي نو په ضد به یې کاروایی کیږي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
زموږ غله مشال رادیو خاوري اوس زو هنګوته د خیبر پښتونخوا د هنګو ضلع پټل تحصیل کې د کورمی د بګن او نور سیمو څخه بې ځای سوي خلک وایي چې هلته په جوړ سوي کیمپ کې اسانتیاوي نه لري. د هنګو ضلع انتظامیه د ټل د نجونو په کالج کې جوړ سوي کیمپ کې تر 2500 زیات نارینه، زنانه او ماشومان ځای پر ځای کړي، خو په کیمپ کې استوګن کډوال وایي خوراکي توکو، لوښو، کمبلو او بسترو ته اړتیا لري، باید اړوند چارواکي دي ورته ستونزې هوارې کړي. بلخوا د کیمپ د انتظام چارواکي وایي هلته په یخنۍ کې د کډوالو ستونزې ډېرې سوي دي، خو د انتظامی مشران له ستونزو خبر دی او تمه ده چې ژر دغه مسلې ورحل کړي. په دې نور حال ممتاز بنګر شا کوي.
د کورمی ضلع بګن او نور سیمونه بې ځایه شوي کورنۍ وای په ټل تحصیل کې جوړ شوي کیمپ کې د مشکلاتو سره مخامخ دي، باید چې اړوند چارواکي دي ورته ستونزې هوارې کړي. په کورمه کې فرقی ځون خطو په نتیجه کې د بګن سیمې نه سلګونه خلک بې ځایه شول چې د صوبایي حکومت په وینا ورته د هنګو ضلع انتظامیه د ټل انجونو کالج کې خیمې لګولې دي. عدل د کورمی بیبګزی او سیمې سره تړاو لري او نن سبا د خپلې کورنۍ سره په یاد کیمپ کې په یوه خیمه کې اوسیږي. مشال ریډیو ته ویلي د ګڼو ستونزو سره مخامخ دی. په یاد کیمپ کې خوراکي توکي، لوښي، کمبلې او بسترې نه لري. چارواکو ورته د بجلی اسانتیا هم نه ده ورکړې.
الله او چې زمغه اوالی میاشنې ما سمغه یی کی روشن میلو شوی او مغه نه دی دای مود وایم میاشې دې سي سم بیا نه دی میلو شوی او تکلیف خو تکلیف دې ساړه ساړه دې بس دې ته ونه دې چکایو دې وړو میسول یادی بل شي شي یار چی شي تکلیف شته و دې والا ته او د سه کمبال سپنج نشته دې
د بګن سیمینه به زه شوی سید مرجان وایي خیمو کې نشي کولای چې د سړنه د مشومان خوندې کولو لپاره ور بل کړی، زکه مشومان سړه د وجه سخت تکلیف سره مخامخ دي.
سړه ډیر زیات سړه ده او مشومانو ته بالکل بټون مشومانو بټون او ګرمي جامې دا مشومانو ته بالکل ضرورت دی. مشومان بالکل بیا بلیخي چلیږي او مشومان څه ترتیب نشته. مشومان او بل کمبالو ممبالو ته ضرورت شته، ویلې ته ډیره زیاته یخنۍ ده او موسم ډیر زیات سوړ ده. دې ځای کې سړه زیات یا دوی دوی کمبالی نری نری کمبالی دی او دوی دوی باندې فور نه کی.
په اړه یې ځلې انتظامیه له اړخه د کیمپ انچارج په توګه ټکل شوی د خرولۍ میکمی انسپکټر کمران زهیر د جنوري په 28مه مشالې دوته ویلي په کیمپ کې بې ځایه شوی دوه اویا کورنیو لپاره درویش خیمې لګولې او ځینې کسان یې د کالج په کمرو کې ځای کړي. د وویل په کیمپ کې میشته خلک خوراکي توکو او ګرمو بسترو او لباس ته اړتیا لري او په اړه یې د ځلې انتظامیه مشران خبر کړي هم دي. د زیات کړه د پوزي عملیاتو پترس کې بې ځای کیدونکو کورنۍ او پر ځای کولو لپاره هم تیاری نیولې ده.
په دې ټیم کې لکه پیلا دغه ته فومونه کمباله هر شای ور کړی دي. صوبایي حکومت طرف نه بدغه ته او رشن ملي ودو او ډیلی بدغه ته حکومت د ځکه دیک په خیدو یو وامیاش دغه ته تیار خوراک ملو شو ده. او دستي کې او حکومت د لګ دغه سړ زیات ته د لګ کمبالو او تکلیف تا وتا د مشمونو ته د بوټ جیکټ تکلیف تا او خوښ کړ دي رشن ډیره مصاله ده.
د نومبر په یوشتمه د کورمی په مندوریو او ډډ کمر کې د مسافرو د ګاډو په یوې قافلې په برید کې شاوخوا شپږ څلوېښت شیاګان او څلور سنیان ووژل شول. وروسته شیا او سنی ډلو ترمنځ جګړه پیل شوه چې په کې لسګونه تنه ووژل شول او له 200 زیات کسان ژوبل شول. د نښتو نه وروسته د بګن او نږدې نورو سیمو نه خلک کډه شول چې په کې له 250 زیات کسان تل تحصیل کې د انجونو په یو کالج کې د انتظامیې له طرفه جوړ کړي شوي کیمپ کې میشته دي. او اټکل کېږي چې په بګن کې د پوځي عملیات پیل کېدو نه وروسته سلګونه نورې کورنۍ هم سیمې نه هنګو ته کډه شي. ممتاز بنګش، مشال ریډیو، کوهات.
زموږ غله مشال رادیو خاوري او د سوات په سوات کې د زراعت ادارې لخوا ځای کروندګرو ته د میوادارو بوټو په ارزان نرخ خرڅولو کار پیل شوی دی. چارواکو چې دا وخت په باغونو او غریزو سیمو کې ګڼ شمېر میوادار بوټي لګیدای سي چې ورسره به نه یوازې ماحولیات ته ګټه رسیږي بلکې میوې به هم ورسره پیدا کیږي. د مشال رادیو خبریال نیاز احمد خان یې په اړه تفصیل راکوي.
سلامونه اوریدونکو، زه د وخت کې د سوات منګورې ریسرچ سټیشن یا د زراعت لوی دفتر کې ولاړ یم. نن نه چې دینو دلته میوادار بوټي چې په سوات کې کم لګي د هغې خرڅ شروع شوی دی او دا ویړیا نرخ باندې ورکولی کیږي. د هغې مشر ما سره دی چې یاره دی کې کم کم بوټي دي، څومره دي او کم کم خلک دا اغستی شي. سلامونه ډاکټر روشن صاحب چې د دې ډایرکټر دی.
جی، دلته چې په دې علاقه باندې څومره قسمونه د میوو او د هر څه دي چې هغه زمونږ د ادارې لکه سرټیفای کړی دي
نو داغه لکه زمونږ د ریکوایرمنت دی مینټینر چیر دا به تاسو مینټین کوی نو په ډیر لیمیټډ دغه کې ځکه چې زمونږ سره دومره ریسورسز هم نشته دومره زمک هم نشته او دومره سټاف هم نشته نو مونږ داسې په محدود پیمانه باندې دغه چې د دې علاقې کم بوټی دی لکه مونږ ته سٹون پروت وایو چې پاغه کې شلتالو ده خوبانې ده لوچه ده بادام ده او دغه شان پوم پروت چې پاغه کې زمونږ سره نشپاتې ده مڼه ده او د دې نه علاوه چیری او نور هم پیشن فروټ او نور د دې علاقې چې کم یا نوی مونږ وس ټرای کو او یا کم زمونږ د مخ نه پرو دي هغه قسمونه ټول دلته کیږي او دا په لیمیټډ دغه کې دي مقدار کې دي او دا په سرکاري ریټ چې کم د کی پی کی حکومت کم د دې لپاره ریټ مقرر کړی او موږ ته د سیکریټریټ نه راشي په هغه قیمت باندې موږ دا ورکو
تر څو به دا راته لګوي چې را په سواد کې دا بوټي تاسو په سمره ټوټل شمیره په سمره او بیا دلته چې کم موسمیاتي بدلون دی پای کې دا چې ولګي سمره کردار بادا کوي
لکه اسی کتا سو ګورین زمنګ سره دا فارست چې کم په غرونو باندې چې هغه کمیږي خدا اګرو فارستری چې دا چې کم د دې بوټو د وجې نه دا چې په عامو زمکو باندې لګي نو د سې واکېږي نو دا ظاهره خبره ده چې په ماحول باندې به د دې ډیر خاصري خاص کر موږ چې کم غوزان او پیکان په دې غرونو باندې یا زمنګ سره کم خونان دي زیتون هغه موږ کوو نو دا خو په دې ډایرک د دې تعلق چې دی نو د ماحولیاتو سره دی چې څومره بوټي سې واکېږي نو د ماحولیاتو باندې چې کم من پی اثرات را روان دي نو هغه د دې سر رو رو کمیږي
دا بوټي ټول کامیاب دي دلته او دا به ټیک لګي او کم موسم نه کم پورې بلګي
او دا دل مونږ چې کم بوټي کړی دي نو دا ټول خو دلته ټیسټ شوی دي د زمیدار په پټو باندې دي او چې کوم پکې نوې قسمونه دي نو موږ پر ریسټیشن هم ټرای کړی د زمیدار سره هم ټرای کړی دی وژنه چې د پروینشل سیټ کونسل نه یا د فدرل سیټ سرټیفیکیشن ډپارټمنټ نه پاس شي نو هغه بوټي مونږ بیا دلته زیاته او هغه مونږ خلکو لور کو
موږ سره یو مشر ولاړ دی لاس کې سره کاغذ دی او خپل بوټو ته ولاړ دی سي تر لاسه کړی سلامونه
السلام علیکم جی
خپل پی جنګلو کې کوم ځای نه راغلی
ما ریاض نن دی د ګرام نه راغلی ما
نو سونو بوټي واغستل یا الی سر
ما خو جی کوم دی 400 بوټي لیکلو جو باغی کې په یو کې راته 50 میلاو شو په بل کې 15 کیلو په کې 4 میلاو شو او سب کې داسې چې په کې نشته ر نو دا کم جی په کې نشته یا خو نشته دا کم چې شته ډیر په کم تعداد باندې ورکای مو په کاردار چې دی جی کوم دی د ذخیره سی واکړه و او ډیر زیات خلک راغله او مسله په ډیره زیاته را نو د دې وجنه په کار دا چې د آینده لپاره به باندې کوشش وکړي سوچ پوهږي
نو د بوټي خلکو ته بازار نه سونه ارزان ملويږي
د بازار خو الته خو لکه در سوالو کاری کنه چې یو سړي خپل نرسري پسو کې سړی دا کو دلته کې خو دلته دا معلوم ریټ ته د ریټ مسله به کې نشته ری اویلیبلټي مسله چې شی اویلیبل نه ده خلک ډیر دی
خلک کې پوسټ چې راوالي
او خلکو کې پوه هم شي شوق هم شي بل ماحول د پاره چې د خلکو د مينوم د ماحول سره چیرې دا چې کوم دی دا پولوشن فری دغه شي
او دونکو بل مشر ولار دي نه پښتنې کو سلامونه
وعليكم السلام
پر په جنګلو راسره کوم دین
نه حاجی زه خو د بدرم جنګر خان او زه
سو بوټي واغستل یا الی سي
سم په زما خو دو سو بوټو ته ضرورت ته اوس ګورم چې دوه مونږ له سمره راکې
او د ډایریکټر صاحب وایي چې را مې ودار بوټي یا ونی لګول کلایمټ چینج کوم را دي کوم چې موسمیاتي بدلون دی هغه بد کردار ادا کی بیا ونی وهل چې عام ونی شي چې میوانه خرګي وہی دا نه وہی نو سونه پیدا به دا ورسای د مونږ دی ماحول تاسو
ماحول ته هم ډیر پیدا رسای بل نور خو روزګارونه ټول ختم دي خو دا شلتالو او د باغونو ته داخلك نهسته او د دې سره هو مطلب دا دی چې د ډیر خلکو رزق ور سره دغه کیږي کته حساب کې دا یو ونه سره کم سے کم د 300 کسانو او لکه د اړي د پکې او کارټن دی او ټرک ته ولته کې دغه دی په منډای کې مزدوران دي نه دا چې زه ته حساب کتاب کوم نه د دې یو بوټي سره د ډیر خلکو روزګار چې دی نه غا
د سواد کې کم بوټي تاسو زیات لګوي او تاسو
شلتا اوس خو شلتالن لګو مخ کې منې وي دا کلایمټ چینج راغی کله دا ګلوبل وارمنګ چې شروع شو او دا وارمنګ سره ټول دا دغه چینج شنو او شلتالو چې دی د دې اټموسفیر د تپاسار ډیر زیات
تاسو شلتالن سونه واغسته
او ما زه ما یو دوه سو بوټو ته ضرورت نو اوس ګورم چې دوی سمر راکې او جوړ
او ریدونکو دلته کې بل کس مونږ سره د لاس کې وسره دغه بوټي دی او وای غسل سره دوه خبرې کو سلامونه مرګره یو منټ دی
سلام
سسنوم دې کوم ځای نه
عبدالعلی مټنه
مټنه غلی سونه
څومره بوټي دی واغستل
دا زمو خو ډیمانډ سیوا و خو دلته رش ډیر زیات سیوا دی
نو څه کم کم بوټي درته
کسمه دا ګولډن واغستو
څه ګولډن سره
شپږم
شلتالو شلتالو دی
ها جی
ها جی څومره بوټي دی
دا 50 بوټي دی
500
ها جی
نور دې سره واغستل لاس کې
دا مې دوه مې نګرا واغستو غزان نه واغستو دوه مې کیوی واغستو
ها ها او ډیمانډ دې سو
ډیمانډ خو مې سو 500 ګولډن مې ډیمانډو او تقریباً تیل سے دلی منگتے کم سہولت ہوا گا مجھے صحیح ملا
ہونا
تقریباً سلس پندرس روپئے پر آتے جی
اوریدونکو دا د ریسرچ سنټر د سوات نه تاسو مخامخمه چلته کې د بوټو کم چې میوادار بوټي دي دا غي چې دینو په سرکاري نه خرڅېدل شروع شوه دي او د دې چارواکي وایي چې دا به سورز د سٹاک ختمېدو پورې به دا رواني چې دا په زرګونو بوټي دي پای کې دي زیاتره شلتالو دي وزارت چې دینو خوبانه دي الوچه ده چيري دي نشپاتې ده مړنه ده او دا غره هغه بوټي دي دلته چې هغه ټیسټ شوه دي او به دې دینو کې لګي دي سره خپل قربان نیاز احمد خان ته سواد نه اجازه ترکه ده الله پامن
مشال تا غوګونی سي او له روانو چارو ځان خبر کړي
زموږ غله مشال رادیو څخوري اوس زو کراچی ته په کراچی پونتون کې پرون د عوامي نېشنل ګوند د زده کوونکو څنګه پښتون سټډنټس کونسل د بچا خان امن کانفرنس په نوم یو غونډه وکړه چې پکې ګڼ شمیر پوهانو څېړونکو سیاستوالو او زده کوونکو ګډون کړی وو د غونډې ګډونوالو د بچا خان د ژوند د عدم تشدد د فلسفې او د پښتنو د حقونو لپاره د هغه د مبارزې په اړه خبرې وکړې دوی په خپل ویناګانو کې وویل چې د بچا خان فلسفه د سولې زغم او همکاری پر اصول ولاړ ده او د نن ورځې د ستونزو د حل لپاره هم یو غوره لار ده په دې اړه نور تفصیل د مشال رادیو خبریال نیاز علي راکوي
کراچی پوهنتون کې د جنوري په 28مه باچا خان د امن کانفرنس په نوم غونډه وشوه یاد غونډه د کراچی پوهنتون زده کوونکو پښتون سټوډنټ کونسل د باچا خان د ژوند مبارزې او فلسفې په اړه را جوړه کړې وه چې په ګڼ شمیر کې پوهانو څېړونکو او سیاستوالو زده کوونکو پکې ګډون وکړو دستوري ته وینا کوونکو وویل د فخر افغان باچا خان د عدم تشدد فلسفه او د پښتنو د حقونو لپاره د هغه مبارزه د قدر وړ ده د دستوري په محل د عوامي نېشنل ګوند مرکزی ویان انجینیر احسان الله خان بیا مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل باچا خان فلسفه امن زغم او همکاري په اصولو ولاړه ده او د هغه ژوند او اصول زمنګ لپاره یو غوره لار ده
باچا خان د سیاسي مبارز نواخلي د قوم د مسله په تور د تعلیم د پاره کام د برابرۍ د پاره پرمختګ د طبقاتی نظام خلاف چې سمرا قربانی ورکړی دی او بیا د هندستان د ازادۍ د پاره چې باچا خان کم سټرګل کړی دی نو دا پټ نه دی نو د باچا خان ژوند بیسیکلی دا دی چې هر انسان په دې پوه شي چې دی آزاد دی دی د خپل فکر مالک دی دی د تعصب نه بار شي دی د امتیاز نه بار شي د مذهب په بنیاد د نسل په بنیاد د دې منافرت نه بار شي
د غونډې په محل نېشنل ډیموکراټیک غورزنګ انډیم د سن صوبې مشر محمد شیر مسید خپل وینا کې د باچا خان د ژوند په بیا لابلو اړخونو خبري وکړي نوموړي وویل د تعلیم په برخه کې د هغه خدمات د ټولنیز عدالت لپاره د هغه مبارزه او د عدم تشدد فلسفه باید موږ په خپل ژوند او سیاست کې عملی کړو
موږ د باچا خان د ژوند نه د دد سیاسي مبارزې نه سره اخلو سم ته زده کړو او څه به زنه زده کړو مزاحمت مزاحمت دا د دد لارې یو غټ سبق وو د دد په نه د دد شعور نه یو دا غټ پیغام وو چې مزاحمت یې او مزاحمت یې هم پر امن طریقې سره چې نن سل کاله پس هم هغه اغیار هغه مخالفین د دد نام باید په بد اخستو شرمنده دی
د دستوري په محل کراچی پوهنتون کې د پښتون سټوډنټ کونسل مشر خان مندوخیل بیا وویل دوی د باچا خان د ژوند نه ډیر څه زده کړی دي چې پکې د باچا خان د ژوند بنیادی اصول چې هغه به څه ویل هغه به کول شامل دي
ما چې د باچا خان په شخصیت کم سر خلاص کړی دی هغه یو خبره ده چې باچا خان باچا خان کې هغه د په کول او په فعل کې فرق نه وو کده د شزو د پرمختګ خبره کړې ده، نو د دې کام ته بیگم نسیم ولی ورکا. کده د فلسفې خبره کړې ده، نو د خپل بچی غنی خان دې معاشره ته ورکي. کده د سیاست خبره کړې ده، نو د دې کام ته ولی خان بابا ورکي. کده د تعلیم خبره کړې ده، نو دا دی کام تا عبدالعلی خان ورکی.
په کراچی پوهنتون کې پښتون سټوډنټ کونسل دا دستورا په داسې حال کې را جوړ کړی و چې عوامي نېشنل ګوند د باچا خان و دیرشم او د خان عبدالولی خان نولسم تلین اونۍ مانځي. د پاکستان په تعلیمي ادارو کې د زده کوونکو په سازمانونو یا طلبه یونین باندې د تیرو څلورو لسیزو راهسې بندیز دی. پښتون سټوډنټ کونسل د تیرو پنځو کالو راهسې په کراچی پوهنتون کې فعال دی او کال په کال د پښتون کلتور ورځ مانځي او ورسره د پښتو تاریخ، ادب، ژبې او اړوند موضوعات باندې غونډې هم کوي. نیاز علی، مشال ریډیو، کراچۍ.
مشال ریډیو خپل اوریدونکو ته هر ورځ سور لس ساعته خبرونه کوي. پر دې سربیره اونیزی خبرونه هم درته وړاندې کوي. موږ د روغتیا، ادب، هنر، روانو چارو، میرمنو او ځوانانو په اړه ځانګړي پروګرامونه درته وړاندې کوو. دا ورېدو لپاره لمشال ریډیو سره اوسئ.